درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د میرحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه وړاندې کیږي. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر 1400 د ټپیانو اتلس ته ورسید. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوب لو ساتي دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر لس تنه شودل شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلورویش تلویزیونی چینل در راپور لمخی خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نه حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له بندي سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره موافقه نه لري. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوه موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام وسته وسپاره، خو دی وایي چې لا هم له یو شمیر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلورویشت وایي خلیل زاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره وړل ویل چې تر هغو طالبانو پر ښځو د نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنه دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر روسي څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دی او د ثنا الله خان څرګندونی د دوه هیوادونو شیاړي کې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دراز ویل شوی چې افغانستان بیستیشتنه نده او دوی د خپل خاوري دفاع ته چمتو دي. په ورسوي کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. تېره اونۍ هم په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع غاز واردات درول دي. دې ته ورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د عوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواد د غاز واردات درول یا له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال له روسیې د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 میلیارد متر مکعب غاز وارد کړی و. د روسیې غاز پروم شرکت چې د غاز د صادراتو انحصار په کنټرول کې لري وایي چې د تیر کال په 11 میاشتو کې د دوی د غاز صادرات په 40% کم شوي دي. د 2022 کال د وروستۍ ورځې په وروستیو ساعتونو کې د اوکراین پر ښارونو د روسیې له حملو یوه ورځ وروسته روسي ځواکونو یو وار بیا پر خپل گاونډي هیواد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې انتحاري بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي، خو اوکراینی ځواکونو ټولې بی پیلوټ الوتکې ویشتې او غورځولې دي. اوکراینی چارواکو د دغو حملو د مرشوب لپاره څه نه دی ویلي. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري.
یا
یو شپې افغانانو د سپینې ماڼۍ مخ ته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
له درونه یو راهیسې کابل ته 40 بلیون ډالری کسوري نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشتلای ځکه چې تمویلون کې مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. په پکتیکا کې زلزلې بې کوره کړي خلک وایي.
وړو ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو ماشومانو د لاسه ورکړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخ ته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر راز تعامل ودروي او د دې تر څنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش پشي ودی. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزی ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو لویری دوی کولای شي چې په کومه توګه باندې لازم ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې ویبلې معترضې مریم عزیزی خبري اعلانو ته وویل:
دلته سره غونډه شوې یو چې د افغانو مظلومو میرمنو او جنګیو غږ دنیاوالو ته او بخصوص د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان میرمنو او د افغان جنګیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه تر څخه اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر هڅه چې کېږي افغان نجونې بخصوص افغان میرمنې بیرته دغه خپل لومړني حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خوځو د حقونو په ملاتړ راوتل یو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره د تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او خوځو یې لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بیلابیل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې لنجونو او خوځو سره دوګونه چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون ناوخته د اعتراض په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلار د ښځو د حقونو لفعالې او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. اغلې مرهون وایي:
منګه خپل نوې کال د افغان نجونو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماړې مخ کې په تظاهرات باندې پیل وکړ. زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمانه د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل انساني حقوق هغه ورته محدود کړی دی په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دی. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و ترڅو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا غوینا د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړۍ ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف تر ټولېدو دل پر څو تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چا ته ورسوي او څو وای نړۍ ته؟
بله، و نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال وو، او زمنګ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اوله ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپین ماڼۍ مخته، د نورو حکومتي ماڼیګانو مخته به درېږو، او مونږ به افغان ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړی و دا په یو نوی سمبولیک هم وو، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچیرې رخصتي و نو دا په دې معنی چې زمونږ پیام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچیرې رخصت هم وي، مونږ خپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې، په کومه اړیکې چې مونږ درلودلې یو بل او بل سره، د هغې طریقو باندې چاته چې مونږ غوښتل چې پیام ورسو رسولی دی.
بل یو لوی نیوکه چې دا د افغانستان کې اوس دا ویل کی چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د ورستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي، او په وړاندې د څه کم څه شی عملي په سترګو نه راځي. ظاهر نه مونږ د څه شی نه ګورو چې مونږ وایو چې ولا د امریکای حکومت د افغان ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی هغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخته، د سپین ماڼۍ مخته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري، هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغانانو د مظاهرې د یوې برخوالي حبیبي مرهون مرکه مو واورېده. دوی له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا غوښتل چې له طالبانو سره هر ډول تعامل ودروي، او د دې تر څنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. راپورونه لرو چې وایي له درو اونیو راسې طالبانو ته د پخوا په څیر $40 میلیون مرستې نه رسیږي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالای سنگ.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خبروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دی ویلي. ګمان دی چې شاهد مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې
وروسته لغه چې طالبان د 2022 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه یواد کې اقتصادي کړکیچ رامنځته شو. نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کول وروسته په خپل رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیون ډالر د ترلاسه کولو خبر خپراوه. خو د مرستندوی سرچینې په اړه جزئیات نه ورکول. د 2022 کال د دسمبر له 14 ریسي د افغانستان بانک لخوا دوی ته د دې پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت وایاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پرله پسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل، تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي موږ به یې خپاره کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي ځل د 2022 کال د دسمبر په 14 نیټه د 40 میلیون ډالر مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپاره شوي دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دادی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په 14 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په ازرخش افیزي وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
د امریکا متحده ایالات د ډیموکراسۍ د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړي دي. خو دا چې د پیسو کڅوړې بندې کړي ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمیر کابل خاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوال لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي هغوی ته هم ویل شوي چې اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هېواد سره څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې شوې دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان د سندای حالت په زندانونو کې سلګونه افغان ماشومان بنديان دي. دغه ماشومان لخپل میندو پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواتل قانوني اسناد پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر لوچ بنديان دي. د دې ماشومان عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوه چې د زندان د میلو ترشه په بد حالت کې لیدل کیږي. زموږ همکار ارسلان مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومان د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسوند کمشتر او وین شکر الله مشکور سره خبري کړيدي. شاغلای مشکور په فایل کې وای،
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داس حال کې بندیان شوی دي چې د ماشومان د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشر دوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه د ملاتړ اوس هم لري. د ماشومان د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لمړیتوبونو کې راځي. د بشري حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاص توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون لمخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 13 کالو څخه عمر ښکتوي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسیون او اعلامیې او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي، او همدارنګ د بشري حقوقو نړیوال اعلان کې د کرامت او ازادۍ حق پر رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومان د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی. باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي، نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخته په اثر باندې سزا هم ورکول کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنجیرونو تړل، للویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول، دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا ده چې ماشومان پروهی لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقدهی را لویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطی، جنگی او انتقام غوښتونکی را لویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
NRC مؤسسه په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو کلیوالي ټولګي بند کړی دی. د طالبانو لوري په نا حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل NRC مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دي. د دې مؤسسې د فعالیت د دریدو لکبل به شاوخوا 3000 نجونی او هلوکان له لومړنۍ زدکړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو شونکو اوس د کوونکو د یو خوشینون کې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د پوهې په پار د ډیوی چې د ورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د NRC په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړې سوي دي. دا ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د NRC یا د ناروی د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوي محلي ټولګي زده کوونکي دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبې کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومانو له ډلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې راهیسې پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د په شمول د کلی ټول ماشومان لز د کړو به برخي سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چنمر سنټر نه الهک مو راي ده آینده را سم کې مو جوړونه نو د کا زمون مو مشکل ولان درس کوي مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښینه سول مو وس دی دغه ګرځو بیا کسب بیا کمال ګرځو بای چې سنټر نه الهک مو خپل درس کوایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پرېکړې دي بیرته واخلي ترڅو دوی ته یاد موسسات بیرته خپلې ښوونځي خلاصې کړي.
پلار چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو موږ اندار اسامه کې دا غوښتنه موږ ده د سنترانه علاقه موږ سبقان وایو طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران ژر تر ژر ریلا کې موږ د لیب جلو مرضی کوو سا چېرو بازی چېرو نو دې خوا سنتر مو ښه دی چې پخوا
محلي ټولګي هغه لنډمهاله ښوونځي دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې له زده کړو بې برخې وي. این آر سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په اروزګان ولایت کې 420 محلي ټولګۍ لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګونو زره ماشومانو پکښې کې زده کړې کولې. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله این آر سی یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په اروزګان ولایت کې هم دغې موسسې خدمات وړاندې کول. زبی الله په ترینکوټ کې د این آر سی په تخنیکي مرسته د جوړ سویو محلي ټولګۍ ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستې پاتې سي.
دغه اسلامي امارت چې کوم اقدام کړی دی چې نرسي دفتر یې تړلی دي په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر راتلونکي باندې د هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاتې سوي دي. هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په مندوو کې ګرځي ځکه چې د دې کورسونه بند دي نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولې یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د 155 موسسو 6% چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان شمې کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له عملی ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډیره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبې هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو ماشومانو د لاسه ورکړه ډېر په زاور یو ځکه چې وړو ماشومان دي هیڅ علاج طریقه نه کیږي پوه شو ځکه سړه زیات دی کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي باید موږ وړو مزل کماتو څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه نه د سړه نه ډېره خرابه شوی و په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي. لرګي ورور را ورس کورته وري اغه لرګي د دای نه کیږي ځکه چې پاره خما کې بخورایل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي وو ورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سرلا دی وری دی وجنا ډیر مشکل لرو هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مری دی یخ دی وجنا یو زنانم مړه شو کندم کړي دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هیل دا د خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي ولې کې ور کې زنانا ټول په تکلیف کې دی کته زور سره کومک شي مې ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکي د زلزله زپلو دای دا سمنه بولی چې گوا کې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي متی الله منصور وایي د ژمنې توک لپاره زلزله زپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبې شدې دي.
او د ګیس د بیمه په توګه کړی دی نو د کښکاسو مکیه به جای دی
مګر شي اسباب ته برابر کړی دا کور خو کار بند سي کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیان په څنګډوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی وو، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار